ستړي مشي د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دی په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې زه منور شابه په روانه غړې کې هم ساسو قربا یم او تم لرم چې سهار به مخکلي وي په دې خبرونه کې به په خیبر پښتونخوا کې د یو پولیس والا د وجنې پاکستان کې مجرمانو ته د پانسه ورکولو لړۍ او د صوبایي حکومت لړخه د سکول استادانو ته د وسلې ساتلو د امر او یو شمېر نور موضوعاتو ترڅنګ ریپورتونه په نور موضوعاتو هم درته ریپورتونه لرو په اخري برخه کې درته د تاریخ پاڼه خبرونه وړاندې کوو خو راځي چې په سر کې د مجید بابر نال له سات تازه خبرونه وړاندې کوو
ستړي مشي لومبه د مشال خبرونو سره ټکی نن سهار د اورغلو قبایلی سیمې په ډولای کې د کویلې په یو کان کې د 14 لامل شپږ مزدوران وجل شوی او شپږ جوړل دي په ډېر اسماعیل خان کې تیر ماخام نامعلوم واستوالو یو پولیس افسر سره د دوه ورونو او یو بل کس وجل دی په امریکا کې یو کس د ترهګر بریدونو په تور نیول شوی دی مشال خبرونو تفصیل د پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي چې نن سهار د اورغزو قبایلی سیمې په ډولای سیمه کې د کویلې په یو کان کې د 14 لامل شپږ مزدوران وجل شوی او شپږ نور شوبل دي چارواکي وایي چې دا پیښه په دغه کان کې د زهرجن ګیسونو له وجې د 14 لامل رامسته شوی سرکاري ټلویزیون د ځایي چارواکو په حواله وایي چې د وجل شو مزدورانو تعلق د شانګلې سیمې سره دی او زیاتوي چې جوبل شوی مزدوران د هنګو زلي روختون ته د درملنې لپاره وړي دي روانه میاشت کې په مومندو قبایلی سیمه کې د ماربلو په یو کان کې لس او د اورغزو په ډولای سیمه کې د کویلې په یو کان کې درې مزدوران وجل شوي ول تیر ورځ په ډېر اسماعیل خان کې د معلومو کسانو د پولیسو او چارواکي سره د خپلو دوه ورونو یو بل کس وجلی دی مشال ریډیو ته نن سهار د پولیسو ځایي چارواکو وویل چې تیر ماښام د ډېرو په حیات الله کوڅه کې نامعلومو کسانو لومبۍ د پولیسو د دغه اسسټنټ سب انسپکټر کیسر جهان په کور د لاسي بمونو برید وکړ او بیا یې د کور په دروازه کې هغه د هغه دوه ورونه او بل کس په ډزو ووجل پولیس وایي چې د پولیسو د افسر ته د ډېرو ورځو نه د نامعلومو کسانو لخوا د مرګ ګواښونه ورکړل کېدل پولیس وایي چې ایسایي کیسر جهان ډېر قابل افسر او په یاد سیمه کې په هدفي وجنو کې ککړ یو شمیر کسان نیولی وو تر دې دمه چې د دې برید پر په غاړه نه داغستي پاکستانی چارواکي وایي چې نن سهار د ترهګرۍ دوه مجرمانو ته پانسي ورکړل شو چارواکي وایي چې نن سهار د کراچۍ په مرکزی زندان کې د یو ناقانونه ګرځول شوی وسلوال ډلې سره تعلق لرونکي محمد سعید ته پانسي ورکړل شو محمد سعید په 2001 کال کې د پولیسو یو ریټایرډ ډي اس پی سید صابر حسین سره د خپل زوی عابد حسین وجلې وو بل کس چې زاهد حسین نومیده د لاهور په کوټ لکبت زندان کې بدار وژړول شو هغه په 1999 کال کې یو پولیس والا وجلې وو په پاکستان کې د پانسي په سزاګانو عمل درآمد پسله پیل شو چې د پېښور په آرمی پبلک سکول کې پاکستانی طالبانو د 102 ماشومانو په ګډون 105 کسان ووجل دا مهال 7500 کسانو ته د مرګ سزا ورول شوې ده چې پکې 800 کسانو ته د ترهګرۍ په تور د مرګ سزاګانې ورکړل شوې د ایران اسنا خبری ایجنس دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ته ویاندې په وینا خبر ورکوي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته ځي د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې مرضی افخم وای چې جواد ظریف په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته ولاړ شي مرضی افخم وویل د تهران او په کابل کې د نوي حکومت ترمنځ اړیکې ښې شوې دي او د دواړو لورو ترمنځ د همکارۍ او پراختیا د یو تړون سندونه لاسلیک کېدو ته چمتو شوې دي د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې زیاته کړه چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به هم ایران ته سفر وکړي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی پرنده امریکا په اوهایو ریاست کې یو کس په دې تور نیول شوی چې دغه هیواد په سرخاري د بریدونو پلان جوړولو د راپورونو لمخه د امریکایي استخباراتي ادارې اف بی آی یو پلټون کې دغه کس چې کریستوفر کارنیل نومیږي دغه پلان هغه وختونه و چې کله هغه د یو پایپ بم د جوړولو د طریقې لپاره پلټنې کولې شپږ سوه جاجري کارتوسي هم اغېستي وو او سرخار واشنگټن ته یې د تلو تیاری په دې مخه کوله چې دغه د برید پلان عملي کړي ویل کېږي چې کارنیل چې بل نوم یې راهیل محروس عبیده دی د اف بی آی یو مخبر ته ویلي وو چې هغه هیله مند دی چې د کانګرس د چارواکو او کارکوونکو پر ضد به دغه ترهګریز برید په خپل سر وکړی شي د سنسیناټي ښار سره تعلق لرونکي دغه شل کلن کس پلان درلودو چې د کانګرس ودانۍ سره به د پایپ جوړ شوي بمونه ښخوي او بیا به په کارکوونکو دځې کوي دغه کسبه ټویټر هم ډیر کارولو او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په حق کې بیانونه او ویډیوګانې هم لګولې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي د هغه امریکایي خبریال برخلیک د ایران عدالتونو ټاکلی شي چې په تهران کې په یو مبهم تور بندي ده. جیسن رادایان چې د امریکا او ایران دواړو شهریت لري او په تهران کې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د بیورو مشر دی، د دسمبر په لومړیو کې وروسته له یوې اوږدې عدالتي اورېدنې نه پس تورن شوی. خو دغه امریکایي ورځپاڼه وایي چې تر اوسه معلومه نه ده چې رادایان په څه تورن شوی دی، او دا هم څرګنده نه ده چې دی به بیا کله عدالت ته وړاندې کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون په جنیوا کې خبریالانو ته وویل چې د ایران حکومت به تر وسه وسه خپل مرسته وکړي، خو زیاته یې کړه چې دا یوه قانوني مسله ده. 38 کلن رضایان په جولای میاشت کې له خپلې مېرمنې یګانه صالحي سره ونیول شو او بیا د مېرمن په اکتوبر کې په ضمانت خوشي شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری یورپی هیواد بلغاریا ته په دې مخ رسیدلی چې د ناټو سازمان هیوادونه په دې قانع کړي چې په روسیې توانایي خپل ډیر انحصار کم کړي. ښاغلی کیری تېره ورځ ناوخته دغه هیواد سرخار شوفیا ته رسیدلی دی. هغه به د بلغارین چارواکو سره د هغوی د توانایي د ضرورتونو پوره کولو په نورو لارو چارو خبرې کوي. په دغو کې یو د یونان نه بلغاریا ته د قدرتي ګیس یو پایپ لاین غځول هم امکان لري، او بل د یو اټمي بجلیګر جوړولو پلان هم کېدی شي. امریکایي چارواکي وایي چې بلغاریا د رتی ګیس ته ضرورتونو پوره کولو لپاره په روس 50% او اټمي توانایي لپاره 100% تکیه کوي. او وروسته خبر ده چې سکاټلند په متحده عرب امارات کې د افغانستان کرکټ لوبډلې ته په 150 منډو ماتې ورکړه. دغه ورځنۍ لوبه پرون په دوبۍ کې وه چې لومړی سکاټلند بیټنګ وکړ او په ټاکلي 50 اورونو کې 214 منډې جوړې کړې. د دې په ځواب کې د افغانستان ټول ټیم په 19 اوور کې د 3 منډو په جوړېدو آوټ شو. د مشال خبرونو پای.
د مشال خبرونو کې درته مجید بابر د دې غړي تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړي کې به دغه ریپورتونه واوري. په ډیر اسماعیل خان کې نامعلومه وسلوالو د پولیسي افسر وجلې دي. په لاهور او کراچۍ کې دوه نور مجرمانو ته پارسي ورکړل شو. د خیبر پښتونخوا حکومت د سکولونو استادانو ته د وسلې ساتلو امر کړی. هلته یو مورچ یو بچی یې په آرمی پبلک سکول کې وجل شوی او درې نور یې اوس هم سکول ته ځي. د حکومت دې ګامونو لا نور اندېښمنه کړي.
زلم چاته انسان وای مونږ حکومت نه امید کوو. مونږ یې ریګو کنه. ما خو بس یو درز مې وخوړل، زما برداشت نشته.
د پاکستانی وسلوالو ځنې ډالو د اسلامي دولت نیمه وسلوالي ډلې سره د ملګري کېدلو اعلان کړی دی. د دفاعي چارو څېړونکو نومو پوښتلي د دې سره به د وسلوالو ډلو ترمنځ جګړې شروع شي او که څنګه
دی په یو بل سره خپل نظیم دي او وټم لري بیا هم دی یو بل سره ټکر نه.
دا او یو شمېر نور ریپورټونه لرو او د دې غړې په اخري برخه کې به د تاریخ پاڼه خبرونه کې واوري چې د تاریخ ماهرینو د پښتونخوا مردان ځلې په سنگاو کلی کې یو تاریخي غار بوندلې. د مردان عبدالولي خان یونیورسيټي مشر احسان علي خان په دې حق لوي
سلوخت زرو کالو نه تر لس زرو کالو پورې د غار آبادو لکه ډیر سره کال آبادو راغی. لاندې ویخ چې کوم خلک په کلوبي پاتې شو هغه راغی. د هغه اوزار چې کوم نکانو اوزار وو هغه ډېر شي.
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدل او لوستل شئ. د مشال ریډیو په پاڼه ته راشئ. د غلطه کې خپل ویډیو غاني او نور هفتوار پروګرامونه هم اوریدل شئ. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د نامعلومه وسلوالو له اړخه پرون ماخام د پولیس یو افسر وجل شوې ده. په دغه موقع بیا دغه پولیس افسر دوه رونه او ورسره یو مزدور هم وسلوالو وجل دي. د تر دې دمه د دغه پیښې زمواري کوم وسلوالو ډلې په غاړه نه داخسته. د ډیر اسماعیل خان نه د مشال ریډیو خبريال سلام محسود مو په نور حال خبروي.
د ډیر اسماعیل خان پولیس د پخلی په مطابق 13 ورځ ما شامل په حکم او بجې په موټر سایکل سوار دوه نه سرګندا کسانو د انټی ټیریریزم سکواډ یو چارواکای ای ایس ای قیصر جهان په شامل څلور کسون وبشتل وی وژل. وشتون کې د پېښې د زاینا په تېش تاکښې بریالي شول. د ډیر اسماعیل خان پولیس یو چارواکي د نوم نه جواتولو په لوز مشال ریډیو ته وویل چې دا پېښه د ډیر اسماعیل خان شار کڑی علی زئی پا محلاک شے اغا وقت مخه تراغل لا چکلا دے انٹی ٹیریریزم سکواڈ اے ایس آئی قیصر جہان د خپل کور مخ تا ولاڑ و چپ دا منځ کې په موټر سایکل سوار دوا نو سرګندا کا سون راغلل په دای دا زونه وکړل په اغا زایی و وژلی دگی چارواکی زیاته کړه چې په دغه مو کې د وژلی قیصر جہان دوا ورونه هم موجود و اغه چې د مزاحمت تا سوکړه وسله والو کا سان اغا اور سرایو مزدور هم و وشتل مړی کړل چارواکی دا هم ورشور چې د نصرګندا قاتلانو په خلاف رپورٹ درج کړای شوای دی او د پولیس سرتیری د دوی پلاټون نیول په سیوا تلی لاګیا دی دا د هم یادوي چې په ډېر اسمیل خان شه د دینا مخشه ها د دغی فورس دوا سرتیری د نصرګندا وسله والو په ډزو وشتلی و ژلی شوی دی د دغه پیشه زمواري تاریخ طالبان پاکستان قبول کړی دا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په پاکستان کې دوه نور مجرمانو ته پانسی ورکړل شوې ده. هلته د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د قومي اکشن پلان په لړ کې یو غونډه شوې ده چې مشري یې وزیر اعظم میاں نواز شریف کړی ده. په دې دواړو موضوعاتو راته د اسلام آباد نه خپل خبريال رابع اکرم خان وویل.
نن سهار وختي چې دی هغه دوه نور مجرمانو ته پانسی ورکړل شو. دا پانسیانه کراچۍ په سنټرل جیل او د لاهور په کوټلک په جیل کې ورکړل شو. کراچۍ کې محمد سعید نومیتن ته چې تعلق یې او کلدم تنظیم سره یادېږي کال 2001 کې دوی یو پخوانی پولیس افسر او د هغه زوی وژلی و. نن سهار یې دته د پانسۍ سزا ورکړه. بل په لاهور کې زاهد حسین نومي یو تن هم په پانسۍ وخېژول شو. د کال 1998 کې یو پولیس اهلکار وژلی و.
خا د ترهګرۍ د مخنیوي سلسله کې چې دا کومې هلې ځلې روانې دي کې یو نوی اکشن پلان هم تیار شوی دی او ویل کېږي چې د دغه غونډه شوې ده. څه تفصیل لرئ؟
بالکل، تیر ماښام وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې چې دا هغه یو غونډه شوې وه د قومي اکشن پلان او د دې چارج واخیستل شو. په دې موقع چې د چودري نثار علي خان هغه غونډې ته وویل چې صرف پنجاب صوبه کې داسې 15 ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونه معلوم کړی شول، کم چې اوس هم شدت پسندۍ او انتها پسندۍ په کاروایانو کې ککړ دي. بل دا په دې موقع وزیر اعظم وویل چې فیډرل ریونیو چې کوم دی هغه دا خبره یقیني جوړه کړي او دا دې معلومه کړي چې کوم ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونه دي هغې د فنډونه د کم ځای نه ملاویږي. او دا د اطلاعاتو چې کوم وزارت دی هغه د وسله وال تنظیمونو ویب سایټس او کوم ټولنیزو رابطو ویب سایټس دي هغه دې هم بند کړي. دا شان چودري نثار علي خان په دې موقع دا وویل چې اسلام آباد نه 1000 پورې وسله وال ونیول شو او 800 په باضابطه توګه نیول شوي دي. او د دې تر څنګ پنجاب نه 1400 مشتبه او وسره اتیا په باضابطه توګه نیول شوي دي. او د دې تحقیقات هم روان دي. د دې علاوه چودري نثار علي خان دا هم په دې موقع وویل چې مدرسو نگراني هم روانه ده او کرکه خوروونکي چې کوم په ایرزان کې چې کوم دي نو هغې کې یو درې سوه یو سل ویښت خلک چې دي هغه نیول شوي دي تر اوسه پورې.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال خبرونو کې ورزو په خبر ته په دغه خار کې د آرمی پبلک سکول کې شهید شوی ماشومان او مور پلار د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی هغه بیان غندلې ده چې په کې نو مولوی ویلي د عمران خان د سکول ته د ورتګ پر مهال احتجاج کوونکو کې سیاسي خلکو د متاثرینو غوښتنه کړې چې صوبایي حکومت دې په دې بیان باندې معافي وغواړي غنی یا استفاده ورکړي. دوی دا هم ویل چې تر دې دمه یوې ادارې یا حکومتي چارواکي هم دغه پیښه کې د خپل ناکامۍ اظهار نه دی کړی. د لړ کې د پیښور نه د شبیر احمد جان دی رپورت کې نور حال اورو.
پیښور ګلبهار کې د چهارشنبه په مخام په آرمی پبلک سکول کې شهید شوی د ماشومانو پلارانو یو خبري غونډه وکړه چې پکې وویل چې عمران خان دراتک په موقع چې دوی کم احتجاج کړو د صوبای حکومت ترجمان مشتاق غنی مطبوعاتو ته ویلي چې دغه احتجاج کې سیاسي خلق وو چې پکې د دوی د مخالف ګوندونو غړي شامل وو. دوی وویل چې د مشتاق غنی دغه بیان دوی غندي او غوښتنه کوي چې په دغه بیان یې خود دوی ناصریه معافي وغواړي او یا دې استعفا ورکړي. دغه غونډه کې ګډون کوونکي یو شهید شوی ماشوم پلار عابد رضا بنگش مشال لړو ته په دې حق ته وویل
ډېر افسوس مونږ په ټی وی چکل وکړو چې د پرزنت ګورنمنت انفورمیشن منیسټر دا بیان ورکړي چې دا خو سیاسي خلکو نو مونږ دا دي تکلیر کول او لپاره دا پریس کانفرنس وکړو چې نه مونږ سیاسي پارټي سره تعلق شته دي او نه په دې کې نه مونږ څوک سیاسي پارټي والا پریدو زمونږ صرف او صرف کوز د خپل بچو د حق د غي د وینې قرباني چې کوم ورکړي شوی دا داغه بدل غواړو دویمه خبره بجای دینه چې هغه مونږ سره مینا کړي وي همدردی کړي وي مونږ ته کنځلې کوي مونږ غاړي خيږي یا به پبلیکلی هغه مونږ نه معافي غواړي او یا د استعفا ورکړي
هم دا غونډه کې برخه خستون کې اجن خان چې یو زوی مړ او بل ژوبل شوی دی وای چې امنیتی ادارې دوی او د دوی بچو ته تحفظ ورکولو کې ناکام شوی دی او دوی اوس مجبور دي چې خپل تحفظ لپاره خپل هم وسله راواخلي او خپل بچو ته هم وسله په لاس کې ورکړي بل دا چې تر دې دمه د دغه پیښې په لړ کې یو امنیتی ادارې او یا کوم حکومتي چارواکي هم دغه پیښه کې خپل ناکامي نه ده منلې
افسوس خبره ده چې په دې کې تر څو نه سکیورټي لیپ شوی دی خو تر اوسه پورې سکیورټي لیپ چې کم یو دی د یو ادارې هم دا په ځان باندې نغستله چیرې دا سکیورټي زما زمیواری و او په کار دا چې زه لاړ شم استعفا ورکم یا هغه دا ریسپانسبيليټي فکس نه کتر اوسه پورې چې رقم اس کم دانه هم دم پته لګي چې زموږ په سکیورټي ایجنسیز کې دا کوم لوب روانه ده او دا سکیږي افسوس خبره ده تر اوسه پورې په دې باندې سم مخور مخزن نه شوی دی نه پس کوم موږ سکول ته خوړو په کار نه چې خپل بچو لګو او که بچی لګوم نو په کار دا چې کلاچن کو په لاس باندې ورکو ځکه چې زموږ د سکیورټي ایجنسی نه اوس پاتې ده اوس په موږ چې کم نه د خپل بچو په خپل حفاظت کوي
ولی هم په دې لړکم چې سو سواره ده خیبر پختونخوا صوبای حکومت ویان مشتاغنی سره بیا تماس نیول هڅه کړه نو هوی سره خبرې اترې ونه شوې د پامل دا چرچارشمبه په ورځ د سهارې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د آرمی پبلک سکول د دورې په موقع دا وجل شوی ماشومان مور پر سخت احتجاج کړو د دوی وینا وا چې یو خو عمران خان ته یو میاشت پس دلته درته وخت ملو شو او بل چې کله دوی د خپل بچو ویر کوو نو هغه خواته عمران خان خپل د واده خوشاله منځلې شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال بریډ نه پاس د خیبر پختونخوا حکومت په صوبا کې ټولې تعلیمي ادارې بندې کړې وې چې د روانې میاشتې په 12مه نیټه یې بیا پرانستلې د دې ترڅنګ صوبایي حکومت د امنیت په خاطر د سکولونو استادانو ته د وسلو ساتلو حکم هم کړی دی خو زده کوونکي او د دوی میندې او پلاران د دې ګام په اړه څه نظر لري په دې حق له ملي حامیرزاده دا ریپورت برابر کړی
په پیښور کې خبريال مشتاق یوسفزئی چې دوه بچوې د سکول دغه پیښه په خپل سترګو لیدلې وایي چې د خلکو د حفاظت ذمہ د حکومت په غاړه راځي
نو دا نه چې دلته کې اوس د دې سوبې چې حکومت ته نو هغه ځان هر سنه مبارکي دا دې قانونن دا کار کوي چې راګني د خلکو به د هغې حفاظت په خپل باندې هغې ذمواري نو دا په بنیادي ذمواري کې راځي د یو سټیټ نو همدا خبردار چې استادانو ته دا وایي چې تاسو ځان سره اصلاح وړئ دا خو ډېر سجیبه غونده کې صورتحال دی او دې سره به زما په خیال باندې د ماشومان او هلته کې چې کوم سکولونو کې ماشومان سبقونه وي تاسو په خپل باندې سوچ وکړئ چې هغه څنګه ماحول دی به څنګه سکول وي
په سکول کې د یو وجل شوي ماشوم اسد عزیز تر ایاز خان په دې نظر دی چې که په سکولونو کې د وسلو اجازت وي نو هغه دې له ماشومانو پټو ساتل شي بلخوا داسې میندې او پلاران هم شته چې د سکیورټی نه مطمئن نه دي او وایي چې دوی په خپله او بچی یې د یرې طرحې ښکار دي د یو وژل شوي ماشوم عامش مور سمیا سلمان چې اوس یې هم درې لونه په دغه سکول کې زده کړې کوي وایي
زما بچی لکه لوریان نه زما مزو سکول تا زلارم هغه ټیم کو سکیورټی او اس ډیر زیات لکه دی چیکینګ او هغه کول کنه خو چې اوس یو بچی زما سلو ډرایور سره نو زما لوریان نه داسې بچو ته او جړدل او ماته وی چې ماما تاسو ته پته دی چې مونږه واپس راتلو کنه نو اف سکیورټی نه زما چاټ انسان وای مونږه حکومت نه امید کو مونږ یې ریګو کنه ما خو بس یو درز مې خوړل زما برداشت
نشته د یو بل وجل شوی ماشوم حسن پلار اورنگزیب اورور موسی له حالاتو اندیښمن دي
بچه تو سنی میں میرا خود بیٹا دی گیا
ماشومان خو ویریگی زما زوی لسلور ورز ورایس سکول تنزی زکه چیریگی داغه پزین کی دا یرا دا چی بابا بیا سو نشی مونږ ډیر پریشان یو، فصل تیار شي او چې په جوبن کې راشي نورانه پریکړي. زه خو پلار یم، ما وسله اخیستې ده، خو زه به تر کومه بهر ناست یم چې زما زوی به کله له سکول راوځي.
د حسن رور موسی یادونه کوي چې د یو سکول مخې ته تابوت ایښودل شوی، نو پکار ده چې د سکولونو حفاظت زیات شي. بلخوا درې رونه وایي چې د حکومت داسې ګامونه د امنیت لپاره ضروري دي. د اتم ټولګي زده کوونکی بلال احمد خان او رونه وایي احمد طاهر وایي چې استادانو سره باید اسلحه نه وي، خو نور امنیت لپاره پکار ده چې مناسب انتظام وکړل شي.
مطلب سیکورٹی سٹاف، آرمی شو، رینجرز شو، یا نور پرسنل سیکورٹی چې ارینج شي چې ایز ان سکول لیول باندې ټول ته پروټیکشن اویلیبل وي، چې کوم سټوډنټ یا ټیچر راځي چې هغه خپل کلا مایند سیټ سره خپل سټډیز کولی شي.
سو ورځې مخکې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی په یو خبري هونډه کې ویلي وو چې حکومت د ټولو تعلیمي ادارو امنیت نشي ساتلی، نو ځکه پر هغو کسانو د سکولونو د حفاظت ذمہواری اچوي چې قانوني وسلې لري. خو د زده کوونکو میندې او پلرونه په دې برخه کې له حکومت د لا نورو ګامونو غوښتنه کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په داسې حال کې چې پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره نوی اکشن پلان تیار کړی او منظور کړی او پوز ویلي په قبایلي سیمو کې د ټولو وسلوالو خلاف فیصله کون جنگ کوي. د دې سیمې ځینې وسلوال چې وړاندې د افغان طالبانو ملګري وو، اوس یې د اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې سره بیعت اعلان کړی دی. دا صورتحال به د هیواد په امنیتي حالاتو څومره اثر وغورځوي، په دې هکله درته یو رپورټ د یوې لنډې دمې نه پس وړاندې کوو. په دې ورستیو کې د افغانستان او پاکستان یو شمیر وسلوالو یو ویډیو جاری کړی چې پکې یې عراق او شام کې په جنگ اخته د اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې یا داعش سره د بیعت اعلان کړی دی. دا چې د ځایي وسلوالو لاړخه د منځني ختیځ د وسلوالې ډلې سره ملګرتیا به د پاکستان لپاره نوې خطر جوړ کړي او کڅنګه، د دفاعي چارو سیړونکي ریټایرډ لیفټننټ جنرال طلعت مسعود په دې پوښتنه وایي.
ہمیں خطرہ تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا
شک نشتا چدا پاکستان لپار خطر دے زکہ چدا محل دے ہواد پوز دلتے دے موجود ٹول وسلوال ڈلو خلاف عملیات کوی، او دا خبر واضح ہلا چدا دی لوجی وسلوال دیر دے فشار لاندی دی دار دے وسلوال ڈلو پخوانے رابطے کدا افغان طالبان سره وی او کدا القاعده سره هغه هم کمزور شوی دی. په دې وخت کې داعش او یا بل داسې کوم نوې نوم دوی لپاره د تازه هوا په څیر دی، او وسلوال داسې فکر کوي چې دا ډول به دوی ځانونه یو وار بیا مضبوط کړي او خپل فعالیتونو ته به دوام
ورکړي.
نوموړی زیاتوي چې فلحال دا خطر دومره لوی نه ده، خو که حکومت او امنیتي ادارې یې له پامه ونه غورځوي او د مخنیوي لپاره یې د ولس په مرسته ګامونه پورته کړي. بلخوا خبریال او د ترهګرۍ په موضوع د یو کتاب لیکوال زاهد حسین وای چې ځایي وسلوال ځان مضبوطول غواړي، خو داعش یا اسلامي دولت نومې وسلواله ډله یې دې لړ کې خاص مرسته نشي کولی.
پاکستان کې وسلوال کله د افغان طالبانو او کله د القاعده په مرسته او نوم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي، خو زه فکر نه کوم چې داعش دې په دې لړ کې د دوی ملاتړ وکولی شي، ځکه چې افغان طالبان او القاعده د ډېرې مودې راهیسې دې سیمه کې جرړې لري، خو داعش د دې سیمې د خلکو لپاره په مکمله توګه یو نوی نوم دی. او زما په نظر به په آینده کې هم یاده ډله دلته د نشت برابر پلویان یا خواخوږي پیدا کړي.
پاکستان کې موجوده زیاتره وسلوال د افغان طالبانو مشر ملا عمر خپل امیر بولی، او د داعش پلوي وسلوالو د ابوبکر البغدادي سره بیعت اعلان کړ. دا مسله به د دواړو خواو ترمنځ د جنگ یا ټکراو لامل وګرځي او کڅنګه، د دفاعي چارو سیړونکو ریټایر بریګیډیر محمود شاه په دې اکلوای.
ټکراو په ددي ویب نه دي ټکراو نه کوي لکه دا ما قبایلي علاقه کې سیمه کې کتلي دي په شمالي وزیرستان کې د حافظ ګل بهادر هغه وایي چې حکومت سره زمونږ جګړه نشته او مونږ خو خپل جهاد کوو افغانستان کښې او پاکستان کښې نه کوو نو مونږ چې تپوس وکړو چې دا دلته دا نور خلک دي او دوی د پاکستان خلاف کوي نو ته دوی سره جګړه ولې نه کوې نو وایي چې یاره زه که دوی ته مخکمه نو زه بیا جهاد نه پاتې کېږم نو دوی په یو بل سره ښه نظیم وي او قوت هم لري بیا هم دوی یو بل سره ټکره نه اخلي
سیړونکو په دې خبره متفق دي چې اول خو داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډله په عراق او شام کې د ډیرو مشکلاتو سره مخ ده او دویم دا چې د سیمه کې د داعش نوم مخې ته راځي خو وجود یې نه ښکاري نو ځکه په موجوده امنیتي حالاتو کوم خاص اثر نشي غورځولی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په پاکستان کې په 2014 کال کې د ګوزان یا پولیو د ناروغۍ 303 کیسونه مخې ته راغلي دي. د دې ناروغۍ نه متاثره شوي یو شمېر کسان وایي حکومت ته پکار دي چې د دې رنځ د ختمولو لپاره فوري او سنجیده ګامونه پورته کړي. هلته د صحت د وزارت چارواکي بیا هیله مند دي چې په روان کال کې به د پولیو ناروغي تر ډېره کنټرول کړي. زموږ همکار انیس اجمل په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی چې د پولیو رنځ نه متاثره شوي یو تن په غږ شروع کیږي.
ډاکټر حسین احمد دی چې لسواد سره تعلق لري او دا مهال د پولیو د ناروغانو درملنه کوي. وایي په ژوند کې پرمخت تلل غواړي، په یوه لویه څوکۍ کار کول غواړي، خو د پولیو ناروغۍ ورله د ارمان پوره نه کړ.
مور افلار جنکو په سکول کې داخل کړم. فرست اف آل ما ته باغې کې ډېر زیات تکلیف وو. کله به تفریح کې ټول سکول راووتو څوک مخې ته راغی. زه به 18 پسند لاندې راتاسوم او شپانه ما په سر کې او زه ما به سر مات شو. د پولیو د لاسه زه بیا ښه کالج ته لاړم، ما میډیکل ته لاړم.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د صحت وزارت وایي په 2014 کال کې 303 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي چې 93% یې د خیبر پښتونخوا او فاټانه رپورټ شوي دي. د دې وزارت ویان ساجد حسین وایي کېدای شي د پولیو د ناروغانو د تیر کال شمېرې لا زیاتې شي، ځکه چې اوس هم دوی سره د تیر کال د پولیو د ناروغانو نمونې په لیبارټریانو کې پرتې دي.
د پولیو په دې موجوده کیسونو کې زیاتره هغه دي چې په 2012 کال کې ورته د طالبانو د بندیز له وجې ساسکي نه دي ورکړل شوي. اوس د فاټانه چې کوم ماشومان راغلي دي هغوی ته موږ واکسین ورکړی دی او دغسې حکومت نور هم اقدامات پوره پورته کړي دي. د امنیت موږ ته ډېره لویه ستونزه وه او هغه به اوس داخله وزارت موږ ته حل کوي. نو هیله ده چې روان کال به په دې ناروغۍ کې کمی راشي.
د پولیو ناروغۍ وهلي زیشان علي چې په اکنامکس کې ایم ایس سی او ایم ای ډی کړی دی وایي چې د خپلو همزولو نه په تعلیمي میدان کې رسته نه دی پاتې، خو که پښې یې روغې وي نو نن به یې خپل ارمانونه پوره کړي وو.
ژوند خو جی تباه او برباد شي. نو زه په څلوري ګرځېدم جی بیا لکه دونه شو چې اوس زه په لوړ باندې ګرځم. ما بالکل ما کتاب زما نه شوړې، اسکول ته ما بسته جی نه شوړې. جی زما خو دا ارمان نه چې اوس زما جام بشو، ځکه چې ما ډېر زیات په سخت سبق ویلی، ما ډېر ټیسټونه ورکړه.
په دې وروستیو کې په نیم قبایلي سیمو اف آر بنو د شمالي وزیرستان کډوالو ماشومانو لپاره د پاکستان حکومت د پولیو د مخنیوي په لړ کې د پولیو ساسکو ورکولو سره سره د ستنو لګولو مهم هم پیل کړ. بلخو عبدالسلام چې د پولیو ناروغۍ وهلې او د ورنه ټوله سیمواری په سر دا وای ناروغي ورته ژوند دومره نه دی ګران کړی سمره چې ورته ټوله نه سپک ګوري.
ما سره چې ټول دا کې نه ټول یو لاس خلک نه هغه چې مختلف خلک هغه په هغه انداز باندې چلیږي او نو هغه ته ډېر زیات خپل یو بی ار وی خپل یو لګو درېږي لگا دا ډېر غټ مشکلات دي. ډېر غټ مشکلات دي دلته. ما سره خو لا بهر خبره ده خو کور کې هم داسي کور کې دارو یا او لږه ځکه چې لږ زما دور درم لږه د فیسې ده د ګټلې.
د عبدالسلام ارمان و چې وکیل او سیاستوال جوړ شي، خو د پولیو ناروغۍ له وجې یې صرف تر لسم از تکړې کړې دي. د عبدالسلام مور بیا وایي که زوی ته یې د پولیو ساسکي ورکړې وي نو نن به د دې سختو څخه نه تېرېدا.
ډېر خطا نه کانو چې ورته وګورم چې زړه مې خفه شي کانو. نو موږ هم وایي چې خدای پاکه جوړ او ښه وی په پلوندو په تو روغې برابر وی چې موږ به ډېر زیات خوشحاله وو.
بلخوا د پولیو د ناروغۍ په ضد د ملګرو ملتونو یو کارکوونکی ډاکټر عبدالجمیل وایي باید چې د پاکستان حکومت د پولیو د ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره لومړی ضروري ګامونه پورته کړي.
لکه په سرو کې سلو ماشومانو ته
د پولیو څاڅکی یا د پولیو انجکشن رسو. خو دویمه خبره دا ده چې په دې خاړو کې کمې ګندګې دي، د اوبو ولاړې ذخیرې دي، دا به ټول ټیک کول غواړي. ماشومانو چې کوم د غذایي کمې صورت حال دی، د هغې به هم تپوس کول غواړي. یعنی په قبایلي سیمه کې بیا دا چې کوم اعداد شمار دي، تقریبا دا یعنی په سلو کې شپېته ماشومانو ته د غذایي کمې تکلیف دی.
د صحت وزارت وایي د پولیو د ناروغانو چې کومه شمېره په 2014 کې مخې ته راغلې ده، دا د 1998 کال وروسته په پاکستان کې یو ریکارډ شمېره ده.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی چې په کې رواني غړې نیمایي ته ورسېدلو. د سحر 10:30 د مجید بابر نه د خبرونو لنډیز اورو.
د اورغزو قبایلی سیمې پولیټیکل چارواکي وایي چې نن سهار 4:00 د اورغزو قبایلی سیمې په ټوله سیمه کې د پولې په یو کان کې د 14 له امله شپږ مزدوران وژل شوي او 10 نور ژوبل دي. چارواکي وایي چې دا پېښه په دغه کان کې د زهرجن ګیسونو له وجې د 14 له امله رامنځته شوې. د چارواکي زیاتوي چې د وژل شوو مزدورانو تعلق د شانګلي سیمې سره دی او په مړو شوو کې د دوو کسانو شناخت تر دې دمه نه دی شوی. دوی زیاتوي چې جوړ شوي مزدوران یې هر ورځ دوی روغتون ته د درملنې لپاره وړي دي. روانه میاشت په مومندو قبایلي سیمه کې د ماربلو په یو کان کې 10 او د اورغزو په ډولۍ سیمه کې د کلي په یو کان کې 3 مزدوران وژل شوي. تیر ورځ په ډېر اسمر خان کې د نامعلومو کسانو د پولیسو او چارواکي سره د خپلو دوه ورونو او یو بل کس وچلې دي. تر دې دمه چا دې چې په اړه نه راځي. پاکستاني چارواکي وایي چې نن سهار د ترهګرۍ دوه مجرمانو ته پانسي ورکړل شو. چارواکي وایي چې نن سهار د کراچۍ په مرکزي زندان کې یو ناقانونه ګرځول شوی وسلوال ډلې سره تعلق لرونکي محمد سعید او یو بل کس زاهد حسین ته په لاهور کې پانسي ورکړل شو. د ایران اصلاح خبری اجانس د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند په وینا خبر ورکوي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته ځي. پرون د امریکا په اوهایو ریاست کې یو کس په دې تور نیول شوی چې د دغه هیواد په سرخاري تبلیغي پلان جوړولو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي د هغه امریکایي خبریال برخلیک د ایران عدالتونو ټاکلې شي چې په تهران کې په محکم تور بندي دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری یورپي هیواد بلغاریا ته په دې موخه رسېدلی چې د ناټو سازمان په حدودو پورې قانع کړي چې په روسیې توانایي خپل دی انحصار.
د مشال ریډیو خبرونه کې درته زموږ همکار مجید بابر د دې غړي خبرونه وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې تاسو لپاره ځینې نور ریپورتونه هم لرو، خو اوس پام وکړئ د پاکستانی ورځپاڼو اداریو ته چې خبرو اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې. اسلام آباد کې زموږ خبریال احمد الله د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
مشرق ورځپاڼه خپل اداریه په سیمه کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د پاکستان او افغانستان په مرستو لیکلې ده. اداریه لیکي چې د پیښور پیښې په حق له د پاکستان استخباراتي ادارو لخوا افغانستان ته معلومات ورکولو وروسته د افغانستان سکیورټي فورسز لخوا د دې پیښې منصوبه جوړونکي او رابطه کارانو گرفتاري او کابل کې په والیبال ټیم حمله کې ککړ ملزمانو گرفتاري د دواړو ملکونو ترمنځ د مرستو او رابطو ثمرات دي. او د دې وروسته دا امید پیدا شوې ده چې ترهګرو لپاره د پولي دواړو غاړو ته د پټېدو زاینه ندی پاتی. اداریه لیکي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترهګرو په حق له د معلوماتو تبادله او رسایي اتفاق کول خو د اطمینان وړ ده، خو افغانستان حکومت له پکار دی چې نه صرف د مولا فضل الله ټکانې تباه کړي، بلکې د تنظیم خاتمه لپاره د ګامونه هم پورته کړي. او د لړکې ک افغان حکومت ضرورت محسوس کړي نو پاکستان نه مرسته ترلاسه کولای شي، او کدا سې کول ورته مناسب نخکاری نو افغانستان کې موجود د امریکای او دوی فوزونه د په ګډه د نه قانونه ګرځولې شوی تحریک طالبان کیمپونو او بیتی مرکزونو خاتمه وکړي. جنگ ورځپاڼه خپل اداریه د پاکستان او امریکای په تعلقاتو لیکلې ده. اداریه لیکي چې د امریکای خارجه وزیر جان کیری د پاکستان سفر پر مهال په اسلام آباد کې کیدونکو ستراتیژیکي مذاکراتو په نتیجه کې د ترهګرۍ په ضد جنگ په سیمه کې امن وزخه کول او پاکستان او امریکای ترمنځ اقتصادي مرستو لړ کې مثبت اشارې ملاو شوې دي. اداریه لیکي چې پاکستان او امریکای ترمنځ ستراتیژیکي مذاکرات په دې حق له هم کامیاب وو چې د ترهګرۍ په ضد د جنگ په شمول د امن او سلامتۍ په معاملاتو امریکا د پاکستان نظر په خاتوګه خبر شو او تم سرګندېږي چې د نتیجې به په سیمه کې د امن او قلارای لپاره ګټورې ثابت شي. وحدت رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په 14 دسمبر د پیښور پیښې وروسته هیواد کې تړل شوي زیاتره سکولونه پرانستل شوي دي. خو دې ترڅنګ په سند کې د سکولونو انتظامیه ته ویل شوي چې هغوی خپل سکولونه یوازې په هغه صورت کې پرانستلی شي چې د دې لپاره کافي امنیتي تدابیر د وړاندې څخه ونیسي. ادارې لیکي چې په ملک کې بې شمېره سکولونه فعالیت کوي او دا خبره د امکان نه بهر ده چې ګنې د دې سکولونو انتظامیه به د پیښور پیښې په شان د دردونکې صحنه د مخنیوي لپاره وسیلې او حفاظتي انتظامات برابر کړی شي. ادارې لیکي چې د قام د معمارانو بچو د تعلیم ترلاسه کولو د تحفظ ورکولو بنیادي ذمواري د صوبایي حکومتونو او قانون نافذ کوونکو ادارو ده او دې لړ کې د سکولونو تحفظ لپاره څوکیدارانو ته خصوصي تربیت ورکول کېدی شي، د سکولونو دیوالونه لوړول کېدی شي او صرف متعلقه خلکو ته د سکولونو لورې ته د ورتګ اجازت ورکړل کېدی شي. اداریه په اخیره کې لیکي چې د حکومت او قانون نافذ کوونکو ادارو لپاره ضروری ده چې د پیښور پیښې څخه وروسته د سکولونو تحفظ لپاره جامع تګلاره وټاکي او د دغه تګلارې جوړولو په مهال د پورته یاد شوي ګامونه په نظر کې وساتي، ځکه چې د سلامتۍ د خطر په وجه د سکولونو تړل د مسلې حل نه دی.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ د ترهګرۍ خلاف مبارزه کې د پاکستان سره د امریکا د مرستو او هم له امریکا خبریدونکو یوې بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا د افغانستان د سولې په عمل کې د چین د دلچسپۍ په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي د هارون باچان اورو.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکنه وايي پاکستان 13 شنبه د ترهګرۍ په تور پیژندل شوی و کسان په داسې حال کې په دار وځړول چې د امریکا خارجه وزیر جان کیری د دغه هیواد په سفر وو او پاکستاني چارواکو ته د ترهګرۍ پر ضد د دوی د مبارزې لپاره د لا نورې مالی مرستې ژمنه ورکړې. لیکنه کاږي نوموړي د امنیتي او بهرنیو چارو لپاره د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ته وویل چې د ترهګرو پر ضد عملیات که څه هم لا پای ته ندي رسیدلي، خو په دغه لړ کې د پام وړ پرمختګ تر سترګو کیږي. جان کیری په ټینګار سره وویل د ترهګرو پر ضد جګړه سخت کار دی او دا چې پای ته رسول به وخت ونیسي. د لیکنې تر مخه د پاکستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ خکېدو یو بل دلیل دا دی چې د امریکا خارجه وزارت د پاکستان او طالبانو مشر ملا فضل الله د یو نړیوال ترهګر په توګه په رسمیت پیژندلو اعلان وکړ. لیکنه وایي د دې معنا دا شوه چې امریکا پر دې پوهېدلې چې ملا فضل الله د امریکا امنیت ته خطر پیښوي. په لیکنه کې د پاکستان په بیلابیلو زندانونو کې د تیرې نهې ورځې د 500 په اړه د پاکستاني او چارواکو په حواله ویل شوی چې دا اول ځل دی چې په دغه هیواد کې په یو ورځ دومره شمیر مجرمان په دار وځړول شول. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو لیکنه کې راغلي چینایي ډیپلوماټانو په دې وروستیو کې د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې له رول لوبولو سره علاقمندي ښودلې ده. په لیکنه کې د افغان چارواکو په حواله ویل شوی چې تیر کال د افغان طالبانو دوه چارواکي له پاکستان او چارواکو سره یو ځای بیجنګ ته ولاړل ترڅو د هغو ډلو ترمنځ چې په افغانستان کې یو لبل سره په جګړو بوخت دي د سولې خبري وکړي. لیکنه وایي که څه هم په خپلواکه توګه د دې رپورټونو تایید ګران دی، خو د یو پاکستانی خبریال له خولې بیا وایي چې څو اونۍ وړاندې د افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی پیښور ته تللی و چې هلته د افغان طالبانو له استازو سره وګوري. دا چې چین ولې د افغانستان د سولې په پروسه کې رول لوبولو ته زړه کړی، د دې پوښتنو په ځواب کې په لیکنه کې د څېړونکو له خولې درې مهم ټکي یاد شوي دي. اول دا چې چین په سینکیانګ صوبه کې د یو غور مسلمانانو یاغیتوب اندېښمن کړي. دویم، چین دا اندېښنه هم لري چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته ښایي له دغه هیواد سره غربي پوله نارامه شي. او دریم دا چې د افغانستان د قانونو د استخراج په پروژو کې چې چینایي شرکتونو کومه پانګونه کړې هغه بې ځایه لاړه نشي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
چین د یو مطلوب اترهګر په شمول د یو غور سیمې یو شمیر کسان د سمګلرانو په تور سمګلینګ په تور نیولې دي. د چین یو سرکاري ورځپاڼه وايي په نیول شو کې لس تنه د ترکی وګړي او نه یو غور یاندي، خو اوسه لس میلیونه یو غور خلک د چین په سینکیانګ سیمه کې ژوند کوي. په دې موضوع نور تفصیل د پامیر ساحل نورو.
د چین ګلوبل ټایمز نومي ورځپاڼه وایي پولیسو د تیر کال نومبر په میاشت کې د شانګای له هوایي ډګره هغه نه یو غوریان ونیول چې په بدل کړل شویو ترکیو پاسپورټونو یې له هیواده د تیښتې هڅه کوله. ورځپاڼې دا خبر د چهارشنبه پر ورځ خپور کړ او ویل چې شاوخوا لس مشکوکه ترکان چین ته په خپلو پاسپورټونو داخل شول او بیا یې دا پاسپورټونه بدل کړل او نه یې په یو غوریانو خرڅ کړل. د ورځپاڼې په خبره هر پاسپورټ په شاوخوا 9,680 امریکایی ډالر خرڅ کړل شو. د فرانسې خبری ایجنسی ای اف پی د چینایي چارواکو په حواله وایي د چین د هان نسل اکثریتي ټولنې دوه غړي هم نیول شوي دي. چارواکي وایي په نهو یوغوریانو کې یو مطلوب ترهګر وو او دا چې د ځینو مشکوکو کسانو په ټلیفونونو کې له ترهګرۍ سره تړلې هغه ویډیوګانې هم وي چې د توپیر پالنې او توکمیزې یا نسلي کرکې خپرولو لپاره ثبت شوي وي. په شانګهای کې د ترکیې کونسلګرۍ او پولیسو پر دې له تبصرې کولو انکار کړی دی. د فرانسې خبری ایجنس وایي په بیجنګ کې له ترکی سفارت سره په بیا بیا د رابطو هڅه وشوه خو ځواب ترلاسه نه شو. بیجنګ په سینکیانګ سیمه کې پر یوغور نسلت بلتون پالو د یو شمېر بریدونو تور پورې کوي خو له هغې سیمې په آزادانه ډول معلومات نشي ترلاسه کېدی او د چینی حکومت د ادعاو پخلی هم نشي کېدی. البته د بشري حقونو ډلې پر چین تور پورې کوي چې د حکومت د فرهنګي او مذهبي تګلارو او د خلکو ځپلو له کبله په سینکیانګ کې ناارامي ده. چینایي چارواکو په دې اړه هیڅ معلومات نه دي ورکړي چې نیول شوي یوغوریان ولې د ځمکنۍ لار پر ځای له هوایي لارې له هېواده وتل.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ دا خبرونه هر سهار د 9 بجو نه تر ماښام 6 بجو پورې تاسو اوریدل شئ یوازې په پښتو ژبه او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو د مشال ریډیو خبرونه د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ تلارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شئ. په دغه پاڼه تاسو نور معلومات هم ترلاسه کولی شئ. او اوس ورځو یو بل ریپورت ته. بیلابیلو نړیوالو ریپورټونو ویلي دي چې پاکستان د خبریالانو د پاره تر ټولو خطرناک هیواد دی. بیا په تیر قبایلی خبریالان چې یو خوا د بدامنۍ سره مخ دي بل خوا د مالی مشکلاتو سره هم مخ دي او د جنوبي وزیرستان دغه راز ګیله کوي چې دوی سره حکومت هیڅ ډول مالی مرسته نه کوي. د سیمینه د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعودی حال راکوي.
د سولي وزیرستان مسعود خبریالون ګیلمن خپا دي چې حکومت او د ځایي انتظامیا چارواکي دوی نه په چاروي او نه اغا شګړې ورسره کوي چې د کومو دوی حقدار دي. مشر خبریال نور عالم مسعود جوتوي چې د کړکجنو الاتو په واجه دوی هم زیات تاواني شول خو دا تاواني چا هم بریا نه کړ.
ټول د نن پته وه چې تیر وو کولرا صاحب په قبایلي سیمه او په خصوصا جنوبي وزیرستان باندې د مالات روغلي دي. دغه سره د جنوبی وزیرستان پلاکین خلق متاثر شوی دی. په دغه رنګ قومي صحافیونه دغه سره متاثر شوی نور ایجنسی خصوصا نارت وزیرستان او لیادوات او دیر ډیویژن دی. دغه صحافیونه سره چې کوم د حکومت طرفه امدادینه شوی دی اعلانات ورته شوی دی میرا پسترګه هنه دلدلی په کوردو چې میش ته دغه پرانګ باندې مرات هم روکل شو. په دې کې میش د پوره اعلانات هم وشي ویل چې د میش کورینا هم په اپریشن رای نجات شه مکمل تور ختم شوی دی او په ډیر مشکل حالات شه میش په نور ملکینه شه پروتی او د بای ڈی پیز په شکل شه میش وخت لري.
خبریال خلیل مسعود بیاي
مشتا یو پریس کلب روکړه دی. په دې پریس کلب نوم خوشتا دی خو په مزګه اته نشتا دی. بس برای نام پریس کلب دی بلډینګ یې نشتا دی. مشتا ډیر جوت مشکلات دي ډیر جوت تکلیف دی. د مش په علاقې شه کی مشکلات دي کی مې خاطري دي په دې خاطر چې چمیش درې مې د کوم خبرینه روبوز دا په ډیر مشکل او په ډیر خطرناک حالت شي مې روبوسی دنیا ته رسوي.
د لدا پریس کلب صدر شازمار مسعود دغه خبره په دا رنگ مخشه بیاي
ټابلونه جنرالیست جنوب وزیرستان او پریس کلب لدا ته چې تر کول بنه کې وعده انتظامیه کړی دی هغه به سفر نه دي سر تر رسیدلی او انده پر امید لري کړه چې میجایل چې را انتظامیه میا سره شو کا پرشن.
مشال ریډیو د مسعود خبریالانو دغه خبره چې د سویډي وزیرستان برستيال پولیټیکل افیسر نواب خان ته مخ شه کړی هغه وو
جنوبي وزیرستان خبریالیان چې کوم دی زمون خپل کوشش دي چې ردی مون خوشاله وساتو او څنګه چې د ملک په نورو حصو کې دې سره امداد کیږي یا دې سره کم سپورټ کیږي هغه سپورټ مخ کې مونږ دي تورګړې دي. بیا به هم ورکو د دې ک په زړه باندې سګی لوي اني ټایم دی دلته راتلی شي زور د په دفتر کې ناست يم د دې نه مخکې مالې دلی دي زه به ور سره بیا مو وینم چې څه ضرورت وي ان شاء الله چې زمنګ د وسنه نه بدینه پاتې کیږي.
مسعود خبر یالانو غشتنه وکړه چې دوی د ها په اغه سہولتونو ول منځل شي چې کوم نور خبر یالون تا ور کول کیږي. سلام مسعود مشال ریډیو ټانک.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسئ
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا وخت د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې وخت شوه دی د هفتوار خبرونه د تاریخ پاڼه د نن ورځې د تاریخ پاڼه خبرونه کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د تاریخي غارونو د مندلو پاړه حال درکو د دې خبرونه کوربه دی خالد خان راځي چې په ګډه وورو
اوریدم کو دا تاریخ پانه پروگرام کې زستا سو قربا خالد خان درته هر کلی وایم نن با موجوده خیبر پختونخوا او قبالی سیمو کې د هغه ځایونو غارونو او لرغونی آثار په حق له معلومات درکو چرته چې د لرغونی آثار او د کارپوهانو او مورخینو په وینا انسان زرګونو کال وړاندې جون تیر کړی دی او دوی ته په سناس شکل د هغه وخت آثار او نخ نخانی ملو شوی دی دغه خبره د سیړنو کنستلو او د سینسي طریقو وروسته ثابت شوی ده چې د پښتونخوا په مردان سیمه او د باجوړ ایجنسی کې نن خوښه سرویخ زره کال وړاندې انسان په غارونو کې جون تیر کړی دی او بیا په ګومل واده ډیر اسماعیل خان کې د سویلی ایشیا لومبه پلان شوی خار آثار هم د پښتونخوا لرغونی آثار محکمې ته ملو شوی دی موجوده پاکستان د دوه لوی لرغونی تهذیبونو گندارا او وادی سن تهذیب زی پات شوی دی چرته چې وادی سن تهذیب او نور د جونجواک آثار د باسین یا د سن دریاب د غاړې سره سره د موجوده خیبر پښتونخوا ډیر اسماعیل خان پنجاب او سن صوبو کې مندل شوی دی او بیا د گندارا سیویلایزیشن یا د جونجواک طریقې او آثار د افغانستان ځینې ځایونو او خارونو سره سره د پیښور مردان سواد دیر هزاره باجوړ او نور قبالی سیمو کې مندل شوی دی دا لرغونی آثار پوهان او دا تاریخ کتابونه او سیړنې مونږ ته ښایي چې دا وادي سن تهذیب لاندې قومونه او خلک د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه 2500 کاله نه تر 1500 کاله وړاندې تیر شوی او بیا د ګندارا تهذیب د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه خوښاش 500 کاله وړاندې په نظر را دی خو بیا د عبدالولی خان پونتون مردان وایس چانسلر او د لرغونی آثار کارپو پروفیسور ډاکټر احسان علی خان وایي چې د مردان په سنگو کلی کې دوی ته داسې آثار ملو شوی دي چرته چې انسان نن نه خوښه سلویغ زره کال وړاندې د غار دننه جون تیر کړی دی
د خیبر پښتونخوا تاریخ د خدای فضل له ډیر زیات رچ دي او په دې کې مونږ ته چې لوبې کوم آثار ملاويږي نو هغه د هغه وخت چې کوم وخت کې انسان په غارونو کې اوسېده
ډاکټر احسان زیاتوي چې د مردان په سنگو کلی کې د آثار په لومبي ځل په کار 1925 کې د پیښور پونتون د لرغونی آثار او سانګې مشر ډاکټر حسن دانی تملو شیو چې بیا وروسته په سینسي بنیادونو دغه خبره ثابته شو چې سلویخ زره کال وړاندې د غار دننه د جون تیرولو طریقې او د دوی په استعمال کې د کانو جوړ اوزار دوی ته ترلاسه شوی دی
خدا چې کله انسان په غارونو کې اوسېدنو په دغه قسمه غار څنګه کې او کې دغه دانی صاحب ول اکسکیویټ کړه هغه رپورټ چاپ شو بیا پسې فرید خان صاحب زموږ استاد هغه د ټیمپل یونیورسيټي یو پروفیسور نو هغه دوباره اکسکیویټ کړو او مخه دغه کنفرم کړو نو هغه سلوخت زرو کالو نه تر لسو زرو کالو پورې دغه غار آباد ول کې ډیر سره کال آباد ول هغه لاندې وښتو چې کوم خلک په کډوم به پاتې شي نو هغه هغه د هغه اوزار چې کوم د کانو اوزار بو او بیا وسره راي اوسېدلو سره چې کوم چارکول پاتې شي لکه چې کوم یو بل کړو دا غینه کوم سيزونه پاتې شو هغه ډېټ شي
ډاکټر سن علي وای چې مردان کې د سنگ غار رستو د د په مشره کې د قبالی سیمه باجوړ ځینې ځایونو کې دوی د سغاخو او غارونو کې سیړنې او کودایانې وکړي چرته چې د انسان د جون تیرولو آثار ملو شوی دي
بیا مونږ په یو سلور پینده کاله مخکې کله زه د آثار قدیمه ډایرکټر شوم اته کاله شو نو بیا ما سره د فورامان یو سټوډنټ و د باجوړ نو هغه په ذریعہ باندې مونږ په دې باجوړ کې داسې قسمه هغه سروې وکړه په باجوړ ایریا کې په ممندو کې مونږ ته دوه قسمه دغه ډیر زیات میډل شو نورم وو یو د غارونو د میډل سٹون او یو د ګندارا تهذیب آثار غارونو کې مونږ یو غار کې کودای شو روکړه نو هغه غار بالکل دغه زمانی غار مونږ ته دغه پیرلل مونږ ته پری باجوړ کې ملاوی او دا په دغه لار سره نږدې و چې په کومه لار سکندر اعظم راغلی و نه واپس سره نږدې
دا لرغونی آثار او کارپوهان د دغه وخت په حق لوای چې انسان به زمیداری یا کار کرونده نه کوله خکار به کولو او ځنګلي میوه او خوراکونه به کول او ځان ته د کور جوړولو هنر ورته نوز ده ډاکټر احسان علي د انسان په غار کې د اوسېدو دغه وختونه په درې دورونو کې بیانوي چې ډومبتا یعنی اتیا زره کال وړاندې وخته پلویټک یا اولډ سټون ایج ویل شي او بیا څلوېخ زره کال وړاندې دور ته میډل سټون ایج اوګوستنی وخت دا نیولیتیک یا نیو سٹون ایج ویل شوې دي د کوم آثار چې په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې ملاویږي دا نیولیتیک دور په حق لا ډاکټر احسان علي وایي
کم قدغار اخیری وخت راځي د 10 زره کال مخکې نو بیا دغه وخت کې ډیرو ورو مانډم جوړ شو او انوایرنمنت هم پکې د دې کې بلا افیکټرز او بیا حالات ته جوړې دل چې ورو ورو ډېر غار دي مخې تروز پټو ته ورو راوتل شروع کی نو دغه وخت آثار موږ تر ټول نه مخکې په بلوچستان کې ملاویږي بیا په ګومل ویلي کې او په سوات کې په سزینو کې نو هغه ته موږ بیا نیو لیتیک وی هغه نیو سٹون ایج دا چې کوم موږ د غار خبره کوو دا میډل سٹون ایج یا د غار د درمیاني زمانه کې کړه انسان د غارونو د اوپن اوسېدون د سٹون ایج نه راوته زمیداری ته
انسان وای چې د انسان غار اوسېدو اخیری وختونه نن نه لزره کال وړاندې په نظر راځي او د لرغونی آثار ماهرینو ته د بلوچستان مهرګل سیمه کې د سزایونه او آثار ترلاسه شوې دي چرته چې انسان په نومبیزل په دې سیمه په کور یا د خپل لاس جوړ ځایونو کې جون تیر کړی دي او بیا د خیبر پښتونخوا ګومل ویلي سوات او نور ځایونو کې په کور دننه د جون تیرولو آثار ملو شوې دي
نو بیا دا سائټس دلته موږ ته ملاوي په ګومل ویلی کې تکا هغه کې مشهور سایت رحمان ډیری و چې فرزند دورانی صاحب کو دی کړو او ګوملا راغې نه مخ کې و چې هغه دانی صاحب ایکسکیویشن کړو په فرید خان صاحب موږ پکې په خپل کو دی کړو ته شیری خان ترکه او ترکه قلا دا قسم شیری خان ترکه نیولاتیکو او ترکه قلا په بنو کې نو پسواد کې غالیګي کې غالیګي راک شیلټر او چې هغه د دې سره نږدې او دغه عمر کې و چې دی د موهنجودارو نو هړه پانه لګ مخ لکه مهذب دوننو چې خارونه ته جوړ شو
دا خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د جندی بابر او رحمان ډیرې لرغونی ځایونو او آثار په حق لا ډاکټر احسان وای چې رحمان ډیرې د سویلی ایشیا لومبه دا منصوبه باندې لاندې جوړ خار یا پلین سیټي او
رحمان ډیرې پکې دا سیو سایت ملو شو موږ ته دورانی صاحب ایکسکیویشن کړو ډیسکور کړو دانی صاحب او بیا راغی نه پس ته دورانی صاحب نه پس پکې موږ هم کوډای نه وکړو نو هغه د سوت ایشیا لومبه خار 3420 نه شروع شو او تقریبا 1820 پور راځي او دوه موده د خلک چدينو دی بیا د کلونه تاسې پکې غټ غټ خارونه مله څنګه تاسو په خور غټ خار دی وستر یو شل دیش نور وړ کړي مردان غټ خار دی بیا نور وړ دا شه غټ غټ خارونه باد په پای کې یو خار چې هغه د ټولو نړیبه خار چې په دې هندستان پاکستان کې ملاوي غنغه رحمان ډيري و
دغه شان په خیبر پښتونخوا کې د دغه وخت مندل شوی ځایونو کلو او خارونو په حق لا ډاکټر احسان وای چې د لرغونی آثار محکمه او سیلنکارو ته پسواد بنو باجول دیر او ډیر اسماعیل خان کې انسان د خپل خوراک لپاره د ښکار سره سره زمیداری هم کړی دا او د غار په ځای د کور دننه جون تیر کړی دی هغه وای چې د نیولیتیک دور نرستو د انډس ویلی تیزی پیلېږي چې د سند پنجاب او د هندستان ځینې ځایونو سره سره په ګومل ویلی کې هم آثار موجود دي
د دغه نه پس بیا چې تاسو وګورئ نو بیا د غار د انډس ویلی سایټس راشي د انډس ویلی سایټس مونږ ته په دې خواته رب کې ډېر کم ملاویږي په سواد دیر باجوړ کې او په ګومل کې او په بنو کې او په بلوچستان کې او په سند کې ډېر زیات ملاویږي په زرګونو نو بیا په ګومل ویلی کې مونږ ته ډېر شي سایټس داسې په درجنونو ملو شوې دي چې پای کې زموږ کو دایانې شوې دي او هغه کې خلک دا پری انډس وادي سند تهذیب نه مخکې کلچر نه اوړي او انډس ویلی ته دي انډس ویلی څه شي دي هغه ډېر مهذبه تهذیب ډېر زیات اډوانس او هغه کې خارونه ډېر زیات وو لکه هړپا موهنجودارو لوتل رحمان ډيري ټاپ او بیا په کې د هندستان ډېر سایټس شامل وو په زرګونو سایټ سدی حکومت پاکستان او انڈیا ریکارڈ کړی
دا وا وادی سن تہذیب رستو دا تاریخ کتابونه او لرغونی آثار مونږ ته په پاکستان کې دا گندارا تہذیب په ګوته کوي، کوم چې د افغانستان نه علاوه د خیبر پښتونخوا، پېښور، سواد، دیر، مردان او هزاره ډویژن سره سره قبایلی سیمو کې په نظر راځي، کوم چې د بود مدور کې ډیر په وړاندې تلیو. دا تہذیب په حق لا ډاکټر احسان وایي
تہذیب ستوې د دې هر سپلینډو د دې سیلونه ټاپي وي، د دې تجارت وو، د دې صحاده پورې لیکلو خو زموږ د دې لیکل چا ویلې نه دي. د نورو تہذیبونو لیکل ویلې شوي دي زموږ د انډسویل د دې ټاونز چې هغه ټول پلانډو، د دې سیټیز چې هغه فورټیفایډ وو، د دې د خښتې، د بریک، د سیلز، د سټنډرډایزډ ډرینیج سیستم چې د هغې واټر سپلای سیستم چې د هغې باتھرومز چې هغې د صفایې، د هغې سټریټس چې لکه یو سټریټ دوه فوټه دی نو بل به څلور نو بل به بیا اته نو بل به بیا اته ډبل وو، که نه دغه شانتې سیستم باندې چلېدلي.
په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د ګندارا تعظیم نه وړاندې دا لرغونی آثارو کارپوهان ګندارا اګریو کلچر یا د قبرونو کلتور وخت یادوي او دا خبره دوی په دې بنیاد کوي چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه خوښه اولس سوه کاله وړاندې د وخت داسې قبرونه ملو شوي دي چې د هغه وخت د انسان د دور او تهذیب څرګندوي.
نو هغې ته به وي ګندارا اګریو کلچر، دا ګندارا نه وه، دا ګندارا اګریو کلچر. نو دغه ګریوس چې دي دا چونکې په ګندارا کې زیات وو او په افغانستان کې زیات وو، او هغې کې نښه دا ده چې هغې کې به لوښي دن نه وي، هغې کې به سړی درې قسمه به ډیډ باډیز پراتي، یا به نیغ ناستی، یا به په خوم کې ناستی، یا به سوزولي او ایرې به راغونډې کړي او په لوښي کې به چولي، او هغې ته به ګیر چاپېره راغي، کله به یو قبر وي، کله به دوه قبر، دوه کسانو قبر وي، کله به ملټیپل وي، ماشومان هم پکې وسل.
دا چې آریا کام سوکو او دا کله نه په ګندارا کې آباد وو، په ځواب کې پروفیسر ډاکټر احسان علي وایي
اریان سوکو د سنټرل ایشیا نه چې دا خلک کوم راغلو نو دا ډیر خلک هندوستان کې پیژني نو وي نشته، خو دا یو فیکټ دی چې دا خلک صرف زمونږ ګندارا ته راغلي او بیا تر پنجاب کې، د ناردرن پنجاب کې، د ټیکسلا مکسلا نه لږ کته دی د علاقو پورې تللو. د دې خلکو دلته کې قبرونه دي، او د دې قبرونو کې دا قبرونه موږ ته ملاویږي پېښور کې، چارسده کې، دیر کې، باجوړ کې، چترال کې، تیمرګره سره. دا قسمه ټایپ سایټ سوال ایکسکیویټ کړو ډاکټر دانی تیمرګره کې، او هغه کې بل امبټ سره.
ډاکټر احسان وایي چې د افغانستان او پښتونخوا زیات تر سیمو کې د وادي سن تهذیب رستو آریا کم آباد او چې د په وینا د منځنی ایشیا نه راغلی او په دې سیمه تر شپږ سوه قبل مسیح پورې آباد او
نو دا خلک چوری د 1820 نه د وادي سن د تهذیب د زوال نه پس دی، بیا د وادي سن تهذیب د 2520 تر 1520 پورې، 1520 سره پیرلل 1720 کوشا کې دا خلک د آریانس په دې علاقه کې نمودار شو. ډېر خلک دام وي چې د وادي سند تهذیب د زوال یو وجه دام وي چې دی په دې طرف ورلل. نور خلک دا وي چې د اغي خپل انسټیټیوشنز ډیکلاین شونه.
په ګندارا یا د هندستان په ځینې سیمو د سکندر اعظم حمله نه وړاندې په موجوده خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د ایران یا فارس بادشاہ عملداری وا چې 400 یا پښکلوتی او بنو یا اکره د هغه وخت وی خارونه وو.
او چې کله بیا دا تهذیب ختم شي د ایرینس نو 6 سنچری BC کې اول سر دلته بیا دغه راشي، ایرانیان حکومت راشي، نو په ګندارا کې د هغوی کیپیټل 400 او یو بل کیپیټل آکرا په بنو کې، نو دا دواړه پیرل خارونو د ایران نه به حکومت کېده، او دا 300 کاله د 600 BC نه والا تر 300 BC پورې دا د ایرانیانو دلته حکومتو په دې علاقو کې.
اوریدونکو په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د انسان د غر اوسېدو وخت نه د انسان په خپلو لاسو جوړ کورونو کې اوسېدو پورې د لرغونی آثارو په هکله معلومات مو د عبدالولیحان پوهنتون وایس چانسلر او د لرغونی آثارو کارپو پروفیسر ډاکټر احسان علي سره د بحث په رڼا کې درکړل. او که چېرې تاسو په دې کلاس معلومات یا نیوکې لرئ نو کولی شئ چې د مشال ریډیو همکارانو سره شریک کړئ. تر بلې اونۍ پورې خپل کور با خالد خان ته اجازت ورکړي. د خدای په امان.
ای زما وطن دلالو نو خزانه زما زمان سہارا درکی تھی تک رونے تر چیوی ٹیٹنو سا بشانو شوکت سکڑم آئے ستا دفارت فکر نونا